د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همدارز نړیوالو ورسپانو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له بوریوال کاکړاو.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکي د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په بیلا یو شمیر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرامنتی پوستا د هوایی برید له امله خواشینی څرګنده کړې ده. او ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې ده چې له ایران سره دی د اچمی تړون ملاتړ وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د پشکال د بارانونو د لړۍ نن اوومه ورځ ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د سې شنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې خبریالانو ته ویلي چې یوازې د صوبې په چترال ضلعه کې 300,000 خلک اغیزمن شوي دي. د ویلي چې د پلونو د له منځه تلو له کبله د دې غرنیو سیمو له نور سوبې سره تګ راتګ پرې سوی دی. د مشتاق غنی په وینا دوی په چترال کې د سیلابونو له کبله د اوښتې زیان د پوره کولو لپاره 140 میلیونه روپۍ بیل کړي دي. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرامنتی پوستا د هوایی برید له امله خواشینی څرګنده کړې ده. امریکایي ځواکونو د سې شنبې په ورځ ناوخته د دې پېښې په اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دوی په دې اړه ډیر خواشینی دي چې د افغانستان د ملي اردو عسکر ووژل سو. خبر پاڼه زیاتوي چې موږ د وژل سویو کسانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼو او د ټپیانو د ژر تر ژره رغېدو هیله لرو. دا له هغه وروسته ده چې د تیرې دوشنبې په ورځ د لوګر ولایت په برک ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسته په برید کې اوه عسکر ووژل سو او 15 نور ټپیان سو. خو افغان حکومت په دې پیښه کې مرګ ژوبله تر دې زیاته ښودلې. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې پیښې پلټنه هم غوښتلې ده. د افغانستان په جلال آباد کې 14 یو تن وژلی او بلې ټپې کړی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول احمد ضیا عبدالزین مشال رادیو ته وویل تیره شپه ماخوستن د چپرهار اډې څیرمه د دوو سړکونو ترمنځ په ګلدان کې د ایښودل سوي بم د 14 له کبله یو عام وګړی وژل سوی او بل ټپي سوی دی. چا د دې پیښې پړه نه ده منلې. د سره صلیب نړیواله اداره به نن د افغانستان د ننګرهار ولایت په هغو کورنیو کې مرستې وویشي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله بې کوره سوي دي. دا کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمېر سیمو د غنیخیلو ولسوالۍ ته ورکډه سوي دي. د ننګرهار د سرې میاشتې مشر ننګیالي یوسفزي له دې کورنیو سره د مرستې په اړه مشال ریډیو ته وویل
تر دې دمه مونږ 1,300 کورنۍ مونږ سروې کړي دي، مونږ په نښه کړي دي. 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه. همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو. او هغه کورنۍ که کمی یوازې مونږ نه پاتې وي نو د هغوی ته هم مونږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کیږي، هغوی به هم د هغوی ارزیابي به کیږي، د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کیږي.
ننګیالي یوسفزي وویل د اچین سپینغر او نازیان ولسوالیو زیاتې کورنۍ غنیخیلو ته ورکډه سوي دي. دا بې کوره سوي خلک وایي کورونه او جایدادونه یې په جګړه کې له منځه تللي او اوس په ډیرو سختو مشکلاتو کې ژوند کوي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې ده چې له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر باراک اوباما د څرګندونې د سې شنبې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې ده. د ویل له ایران سره تړون د امریکا د ملي امنیت ساتلو لپاره لا نوره هوښیاره او ذمهواره لاره ده. دی وای موږ به د اسرائیل په ګډون له خپلو اتحادیانو او ملګرو سره ولاړ یو ترڅو د ایران د خطرناک هڅو مخنیوی وکړو. موږ به تر هغه وخته په قراره نه کښینو ترڅو چې مو په ایران کې بې ګناه امریکایان بندیان نه وي خوشي کړي. د امریکایان باید خپلو کورنیو ته ستانه سي. سپینه ماڼۍ په دې لټه کې ده چې ریپبلیکن ګوند له ایران سره د اچمی تړون مخه ونه نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي له نړیوالو سره اټمي تړون د برابرۍ پر بنیاد سوی دی. جواد ظریف دا څرګندونې د سېشنبې په ورځ د ایران پارلماني غړو ته په وینا کې کړې دي. د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د خبرو اترو پر مهال د ایراني اپلاوي مشري کوونکي جواد ظریف د بنسټپالو اکثریت لرونکي پارلمان ته وویل موږ دا نه وایو چې دا تړون یوازې د ایران په ګټه دی، بلکې خبرې اترې تل د څه اخیستلو او څه ورکولو پر اساس کېږي. د پارلمان غړو داسې یو 15 کسیز کمیټې ټاکلو لپاره رای اچولې دي چې د دې تړون د متن جاج واخلي، خو د کمیټې غړي لا تر اوسه نه دي ټاکل سوي. په ایران کې د ریاستي چارو په اړه د وروستۍ پریکړې واک لرونکي لوی مشر آیت الله علي خامنایي ویلي د دې به په کره توګه جاج اخیستل کېږي چې آیا د ایران ملي ګټې په پام کې نیول سوي دي او که نه. او د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړی په شام کې وژل سوی دی کوم چې به د لویدیځ پر ضد د ترهګرو بریدونو منصوبې جوړولې. د امریکا دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ نوښت وویل د محسن الفضلي په نامه د القاعده دا غړی د جولای پر 8 نیټه د شام سرمدا سیمې ته نږدې په هوایي برید کې وژل سوی دی. د امریکا د دفاع وزارت په وینا محسن الفضلي په ټوله نړۍ کې د مشکوک ترهګر په توګه مطلوب و. د امریکا دفاع وزارت ویاند جیف ډیوس ویلي چې محسن الفضلي د القاعده د هغو پخو غړو د شبکې مشر و چې پر امریکا او د هغوی پر اتحادیانو او ملګرو د بریدونو منصوبې جوړوي. د القاعده دا شبکه د خراسان ډلې په نامه هم یادیږي. د خبرونو پای او تاسو د موسم حال او د کرنسی وبې له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 103 روپۍ اخستل کیږي او 103.13 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111.15 روپۍ او 111.68 روپۍ. یو پاوند 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.83 روپۍ او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20.10 روپۍ 20.15 روپۍ. یو افغاني 1.01 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 280 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 215 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس به په پیښور او بنو کې باران وریږي او په کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د پشکال بارانونو روانې لړۍ لسګونه زره خلک اغېزمن کړي دي. د پاکستان پوځ ادا کوي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د خپلو عملیاتو په ترڅ کې د هغوی د ترهګر بریدونو کولو توان له منځه وړی دی. د چارو یو شنونکي بیا د پاکستان پوځ د دې ادا برعکس نظر لري.
دی لا پرتور باندې ختم پرې شوی نه دي، بلکې هغه د ځمکې لاندې شوی دي او څنګه چې ته مکمل راوي دي اظهار کوي.
په قبایلی سیمو کې روان جنگ د قبایلو د ماشومانو پر نفسیاتو هم ژورې اغیزې کړې دي.
د جنگ خبره، د فوج خبره، چې دا دوی اروي او دوی خود اعتمادي، د دوی انا هغه خوب ختمه شوی ده.
او د خیبر جنسادی تیرا میدان هغه کډوال چې خپل سیمو او کورونو ته بیرته لیږل شوی وایي له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي.
کلی خلکو ټول ویروندې سمونونه ته تلې شای مسره نشته. دا 15 په پچ نو پاکه دا سلوګو خلکو را ملو جو تارو را نه ملو.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله دا له مشال رادیو سره اوس. اولنه موضوع ترازو د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده. د دې بارانونو له کبله راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغېزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي په دغه صوبه کې تر ټولو زیات زیان په چترال ضلع کې اوښتی دی. دی وایي هلته د زیان د ازالې لپاره د پام وړ پیسې منظوري کړي دي. په دې اړه د احمدالله رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ نن په ومه ورځ هم روانه ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویلي دي چې بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د شپږ شکلو نه علاوه نه پولونو، یو کالج، یو پاور سټیشن او یو هوټل په شمول فصلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د مشتاق غنی وینا وه چې خیبر پختونخوا حکومت د چترال متاثرینو لپاره د 14 کروڑ روپو د امداد منظوري ورکړې ده چې پکې به 10 کروڑ روپۍ د بیا بحالې په کارونو خرچ کولی شي. دې تر څنګه زر د خوراکي موادو پیکټ هم په متاثرینو کې تقسیم کړی شوی دي. د نوموړي وینا وه چې بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د 2,80,000 څخه زیات خلک متاثره شوي دي. 103 کورونه په مکمله توګه او 3 کورونه په جزوي توګه متاثره شوي دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا PDMA چارواکي محمد عمران مشال ریډیو ته وویل چې د چترال متاثرینو ته د خوراکي موادو سره سره صفا اوبه او نور د ضرورت شیان ورکړې کیږي. دې نه علاوه د چترال نه پېښور ته راتلونکي مرکزي سړک هم د موټرو لپاره خلاص کړی شوی دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې د محمد عمران وینا وه چې د چترال نه علاوه د صوبې په نورو برخو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې څه قسمه نقصان نه دی شوی او دریای کابل په شمول دریای سوات او ځینې نورو دریابونو کې څه د خطرې صورتحال نه دی. دې تر څنګه وزیر اعظم نواز شریف او د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړي دي چې متاثرینو سره د هر ممکن مرستې وکړي. وزیر اعظم نواز شریف نېشنل های وے اتارټی ته چترال ته تلونکې N45 سړک د هر قسمه ټرافیک لپاره د کولاو ساتلو هدایت کړی دی چې په امدادي کاروایانو کې څه قسمه مشکلات رامخته نشي. یاد دوی چې د موسمیاتو محکمې د چترال په شمول خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې تر راتلونکي 3 ورځو پورې د دمې دمې سره د نور بارانونو کېدو پیشنګوئی کړې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې وسلوالو په سوابای کې د پولیسو پر یو مشر او په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر څوکۍ بریدونه وکړل. هلته په سوات کې هم لوی مدیر راهیسې د امن لخکر پر غړو حملې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر څه د پاسه 1 کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات جاري ساتلي او دا کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته تاوان رسولی دی. د وسلوالو هدفي بریدونو ته په کتو پوښتنه دا ده چې آیا د ضرب ازب په نوم تر عملیاتو وروسته وسلوالو خپل ټکټیکونه یا طریقې بدلې کړي دي او که نه رښتیا هم ورته تاوان رسیدلی دی. پامیر ساحل یې ځواب راکوي.
څو ورځې مخکې وسلوالو په سواوي کې د پولیسو یو مشر وواژه او تر هغې وروسته یې په ډیره اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه. له یوې مودې راهیسې په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د هدفي وژنو سلسله په داسې حال کې روانه ده چې له څه د پاسه 1 کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او دعوه کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته یې زیان رسولی دی. نو په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو هدفي بریدونه د څه ښکارندویي کوي؟ آیا وسلوالو خپل ټاکټیکونه یا طریقې بدلې کړي دي او که څنګه؟ په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر پخوانی ویاند او پخوانی میجر جنرال اطهر عباس وایي وسلوالو د یو بریدونو پر ځای د هدفي حملو لړۍ هم د ضرب ازب عملیاتو په نتیجه کې پیل کړي.
جو ټیکټکس انہوں نے بدلے ہیں اس کا بھی براہ راست تعلق ہے ضرب ازب.
دای وای وسلوالو چې خپل ټاکټیکونه بدل کړي د هغه هم له ضرب ازب سره مستقیمه اړیکه ده. د همدی عملیاتو لقبل پوز له وسلوالو سیمه خالی کړي، د هوایي شبکاو د قومندي یا کمانډ مرکز یې مات کړي دي. د هغه لقبل وسلوال خبر شوی او په وړو وړو ډلو وشل شوی دي.
چھوٹی چھوٹی ټولیوں میں دھڑوں میں بٹ گئے ہیں.
خبریال شنون کې اقبال خټک لا تھراباس سره هم نظر ادی خوای وس وسلوال زیاتره په خارونو کې پټ دي او خپل فعالیتونه کوي.
اوس هغه زیات سره اول په کوم دسي او بیا د مین زو چتوي او سره زیات سره خارونو تر اغلی دي او په خارونو کې پر یا سم دي عملیات کوي. دی لا صورت تور باندې ختم کړی شوی نه دي، بلکې هغه د مکه لاندې شوی دي او سم ځکه چې ته مکمل راوي دي ځار کوي.
که وسلوال په خارونو کې پټ وي نو بیا آیا د هغوی پر ضد عملیات مشکلی گینه؟ خټک زیاتوي په خارونو کې د وسلوالو پر ضد اپریشن هم ګران کار دی او هم اسانه.
په خارونو کې د حکومتي نظام جړې مضبوطې دي. هغه ته کې سړې معلومولې شي کچر دی خپل د نظام عملی جامع کې راولي. لیکن دا هم صحیح ده چې خاص کې کچر دغه شان ته عملیات شو کی نو بیا دا دي چې خارونو په طرز باندې فوجي عملیات کول د دې مخنیوي لپاره هم شي ځانه چې دا اسانه خبره ده.
خو د پاکستان پوځ په خوانی ویاند اتر عباس هیلمن کاری او زیاتوي چې د پخوا پرتله وس د ملکی یا سیویلین او پوځي ادارو ترمنځ همغږي زیاته شوې ده چې د دې لقبل حکومت او قانون پلي کوونکي ادارې په خارونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې تر ډېره حده بریالۍ معلومیږي.
د پامیر ساحل رپورٹ موردو له شمالي او جنوبي وزیرستانه به کورکل شوی خلک وايي بدمنای پوځي عملیاتو د کډوالۍ له وجې د ماشومان پر ذهنونو ناوړه اغیز شوی دی. د وزیرستان د ځینو ماشومان پلرونه وايي کلاوی خو د دوی ماشومان د خارج ژوند په طریقو خبر شول نو بلې خوا په ماشومان کې د محرومۍ احساس هم پیدا شوی دی. انیسی اجمل په دې اړه د وزیرستان له ځینو خلکو د ماشومان د خیر خګړې ادارو له کارکونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورٹ یې جوړ کړی دی.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بد امنیو پوځي عملیاتو لوجې په زرګونه خلک بے کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په ځینو سیمو کې ژوند تیروي. د وزیرستان څخه بے کوره شوي خلک وایي چې د کډوالۍ ژوند یې د ماشومانو پر نفسیاتو ډیر اغیز کړی دی. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي ګلنصیب وایي چې ماشومانو یې دومره په کم عمرې کې جنګونه، بد امنی، کډوالي او دغسې د کړاو ډک ژوند ولیدو چې د په خبره تر مرګه به د ماشومانو د ذهنونو نه لرې نه شي.
مالی چیرے مشکلات ہو یا دولے دیرے گا ہو خام خا چارا تقدیر بدل سو کا نا دیش کی ماضی نجی تیرا کڑا پکیم پیسے یا باہر خان کے دا خام خا کے تو بھی کدی نویر شیا کا نا تاریخ ہونا بات دے رہی تاریخ ہو کے تو بھی ہو نکل جا کا نا.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي بادام ګل بیا وایي چې د کډوالۍ پر مهال د ماشومانو یواسې تعلیم، کلتور او ژبې ته زیان ونه رسېده، بلکې د خپلې سیمې بهر ژوند کول سره په دې کې خود اعتمادي هم ختمه شوې.
دغه اتم کلا مسلسل د جنگ خبره، د فوج خبره، د پولیس خبره، نو چې دا دوی اروي او دوی خود اعتمادي د دوی انا هغه خو ختمه شوې ده. زمونږ بچیان چې کوم دي ښه اثر نه دی وړی، هغه خراب شوی دی. په ډاګه به یاري چې زمونږ په بچیانو باندې ډېر بد اثر دی فلحال.
وزیرستان سره تعلق لرونکي قدیر داوډ وایي چې د کډوالۍ ژوند د دوی د ماشومانو په نفسیاتي توګه ښه او بدو دواړو طریقو سره اغیز کړی دی. دی وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومانو د ښاري ژوند طریقې ولیدلې، د خلکو د سهولتونو ډک ژوند یې ولیدو، نو کېدای شي چې دا ټول حالات به د دوی په ماشومانو کې هم د پرمخ تللو احساس پیدا کړي.
ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د غریبو کورنیو سره کم تعلق لري، هغه کې داسې بچیان هم دي چې لږ د معاشي غلط طرف ته روان دي، چې هغه کې بیکاري ده یا سوال کول یا بازار کې مزدوري ده، ورسره بل ښه تبدیلي دا هم ده چې ډېر بچیان هغه د ښارونو خلک ولیدل، هغه تعلیمي ادارې ولیدلې، هغه ټیلنټ ولیدو، نو دا مقابله هغه یو په ملکیاتو کې رالو.
د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره د کارکوونکو ادارې سپارک یو مشر امتیاز احمد وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومان له ډېرو مشکلاتو سره مخ وي، چې له وجې د دوی راتلونکي ژوند هم بیا د احساس محرومۍ ډک وي.
ماشوم غریب خو دای چې مسله یې هغه ایکسپرس کول هم نشي، بیا کله د پور والو نه والټه کول ملاوي کې دا ماشوم نور شوی دی یا دې جاړي یا خبره نه مني، حالانکه دا نه ګوري چې دا څه وجه ده.
د نفسیاتو ماهره عائشه رسول چې د وزیرستان ماشومانو ته نفسیاتي روزنه هم ورکوي وایي چې د شمالي وزیرستان نه په بې کوره شوو خلکو کې تر ټولو زیات ماشومان په نفسیاتي توګه خراب شوي دي.
مطلب چې 9-10-11 مهینې چې په کور نه بهر نو ماشومانو به ویل چې مونږ سکول ته ځړ کوي چې مونږ سکول ته ځو، خو دا پالیسی میکرز چې دي چې مونږ حکمرانان دي چې څوک دي کنه دوی ته دومره پته ولګي چې مطلب دومره زیات خلک چې تاسو خپل کور نه در بدر کوي، نو هغه دې پاره چې دي هغه نه پہله ډیره مطلب پالیسی په چار دي.
عائشه رسول زیاتوي چې باید حکومت د قبایلي سیمو د بې کوره شوو ماشومانو لپاره داسې مرکزونه جوړ کړي چې دغه ماشومان د احساسې کمتري ښکار نه شي او دوی د ژوند بنیادي سهولتونو ترلاسه کولو وروسته په خپلو سیمو کې د یو ښه راتلونکي لپاره هڅې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ننګرهار ولایت په یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ بې کوره شوې دي. دا کورنۍ د غنیخېلو ولسوالۍ اړوندو سیمو ته کډه شوې دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې د ننګرهار څانګې په سلګونو کورنیو ته خوراکي توکي او د ژوند د اړتیا نور سامانونه ورکړي دي، خو دا بې کوره شوي خلک وایي دوی د سرپنا د نشتوالي په ګډون له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې له افغان دولت د مرستو غوښتنه وکړه. تفصیل د باز محمد عابد ناورو.
د تیرو سونو په دوران کې چې د ننګرهار په یوشمیر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنگونه پیل شوي وو، لامل یې په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه د غنیخېلو ولسوالۍ اړوند سیمو ته راغلي او تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د سې شنبه په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته په سلګونو کورنیو خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات وویشل. په همدې اړه د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي سبزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
تر دې دمه مونږ 1300 کورنۍ مونږ سروې کړې دي مونږ په نخه کړې دي 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 400 کورنۍ نورو سره مونږ مرسته کوو او هغه کورنۍ که کم یوه زمونږ نه پاتې وي هغه زمونږ ته په راسپرل شوو سیمو کې نو د هغوی ته هم مونږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کیږي او هغوی به هم د هغوی ارزیابي به کیږي د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کیږي
د بې ځایه شوو کورنیو وارثان که یو لور ته له مرستو څخه خوشحاله ول بل لور ته یې له مرستندویه نړیوالو ادارو څخه د نورو مرستو غوښتنه هم کوله سو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
جمال دا چینو له سوالې د مامان د کډوال میاشتې نه دغه شی مننه کړو نور حکومت ته ویو چې بس مونږ ټول په دغه سپ ډاک باندې پراته یو به چې مونږ سره نور مرسته مو شي کورونه نه لرو کورونه ټول را لوسو ټول ارز مالونه هم پات شو ارزي حساب کتاب
د زمکو او د دې بندوبست راتونه کا ټول خلک خیمه والی څوک تام نه پراته دي څوک هم داس په ډاک پراته دي د اعتماد دي کونډي دي دا دولت چې مونږ سره دا مرسته وکړي چې مونږ لازمه کې راکا کورونه رال راکا باندې نه لرو دا دوه ورځ بارانو شي څوک بارانو د لاسا مریضان شوی دي په هسپتالو کې پراته دي در په در خاورې پسر دي
ما نوم حاجی صادق ده د سپینغر ولسوالۍ پورې مربوط اوسېدونکی ما نو دغه مرسته چې دا د فعلن دپاره شوې ده مونږ تر مرسته مننه کړو مرستندوی ادارې چې د دوی نه غوښتنه کړو چې دوی سره مرسته وکړه دغه کسان چې سروې شوي دي دا تقریبا 10% خلک دي نور د سروې نه پاتې دي
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس وایي چې د اچین سپینغر او نازیانو ولسوالیو څخه چې کومې کورنۍ غنیخېلو ته راپکډه شوې وي دوی پکې څه کم 1100 کورنۍ سروې کړي چې ټولو ته به یې د دریو میاشتو لپاره خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات ورکړل شي او په خبره یې چې د دوی سروې په نورو سیمو کې هم دوام لري څومره بې ځایه شوې کورنۍ چې په نښه شوي دوی به ورته مرستې ورسوي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې د فعالیتونو او په هغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو اسارېدو په څیر موضوعاتو لیکنه کړې ده مجلې په دې اړه په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر اشرف غني څرګندونې هم راخستې دي شاهین بونیرې ته د لیکنې مهم ټکی وروي
د روان کال په پیل کې افغان ولسمشر اشرف غني ولسمشر اوباما په دې خبره آماده کړې وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د تادی نه کوي ځکه چې د طالبانو د بیا راوچتېدو د مخې نیولو لپاره دا مهمه وه چې ځواکونه خپل کار لا دوام ورکړي خو اوس ولسمشر غني د امریکایي ځواکونو د اسارېدو په اړه دا دلیل ورکوي چې د داعش وسلوره ډله د هیواد امنیت ته یو خطر دی او مخکې د دینه چې خپل ځان نور اوغځي باید مخه ونیول شي فورن پالیسی مجله د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال مارټن ډیمسی له خولې لیکي چې ولسمشر غني دا باور لري چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه دې د جنوبي ایشیا د هیوادونو په کچه وشي او یوازې د دې مرکز د افغانستان نه پر ضد دې چې ولسمشر غني د هغه جنگ په اړه مرسته ترلاسه کړي کوم چې اوس د ناټو په هیوادونو کې هیر کړل شوی دی هغه د داعش ډلې په شکل کې هغه جنگ ته اشاره کوي د کوم په اړه چې غربي نړۍ فکرمند ده سپینې ماڼۍ لا تر اوسه د ځواکونو د راویستلو د عمل په اړه د داعش وسلوالې ډلې د هلو ځلو ذکر نه دی کړی او وایي ولسمشر اوباما د خپل واک د دورې پای ته د رسیدو نه وړاندې د ځواکونو د راویستلو پلان لري خو ولې د اوباما انتظامیې یو لوړ پوړي چارواکي فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش ته وسلوالو د هلو ځلو نه خبر ده او سار کوي چې د دوی راوچتېدل به د سیمې په امنیت سلوي اغیز ولري او کنه
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجره
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو
افغانستان په خوست ولایت کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي او قومي مشران وایي کچره له وسلوالو طالبانو سره د سولې د راتلونکو مذاکراتو او خبرو اترو په بهیر کې د ولسی خلکو مشرانو ونډه ډېره شي او د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د مداخلو مخه ونیول شي نو دا خبره ترې بعد سولې له راوستلو سره مرسته وکړي د خوست د مخکښانو دا څرګندونې ترې یوې غونډې وروسته له مشال رادیو سره وکړې چې د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې اورو
د سه شنبه په ورځ د خوست د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو یو شمېر استازو چې په افغانستان کې د دایمي سولې په باب د روانو خبرو اترو د څرنګوالي په باب یې خپلو کې ناسته کړې وه. له یوې خوا د بهرنیو مداخلو په بندولو ټینګار وکړ او بل لوري ته یې په دې مذاکراتو کې د ولس د ونډې د ډېرېدو غوښتنه وکړه. قومی مشر سخی جان سرحدی مشال رو ریتو ول چه
ولس زیاد تعداد خلق دی چه آگا دیرش میلیون نفوس لری پا آکه علما شتا دیر فاضل خلق شتا قومی متنفذین خلق کی دی چه کمون هم سیروان دی دا صلاحیت های تا وسپوری نو پر اختیاز رکی دایش هم طلبون دی تازیری گی هم مخالفین نور هر سوک چی دی داوی تازیری گی دا پروسا بر اختیار افغانی شی خو پا دی شر چه پر اختیاز را لکه چرا کم چه دکتر صاحب اشرف غنی ہووی دا خبرا دا پروسا افغانی شی بحرانی دولتونا دی سیمی دولتونا دا طول لوست نوخلی او دی زده تل نکومک بسر وکی
د افغان حکومت او طالبان ترمنز دستور لمرانه ای او مستقیم خبری د جولای میاشت په اومه د اسلام آباد په مری کې وشوی. مدنی فعال او ژورنالیست زید شاه انګاروایی چې د سولې پروسه او خبرې اترې باید داسې پر مخ ولاړ شي چې ټولې ښکېلې خواوې پکې ځان وویني.
د سولې راتګ یا د طالبانو سره هوکړه باید په دې منجر نه شي چې دلته داخلي اختلافات راوپاروي. په افغانستان کې اوس دا داسې حرکتونه مشاهده کیږي چې یو ډول دوی ځانونه د سولې له پروسې نه بهر ویني.
د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې ځینې ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې سره تر هغه چې د دوی غوښتنې ترسره نه شي رښتینې همکاري نه کوي.
زه فکر کوم چې زموږ همسایه هیوادونه مطلق اکثریت دي، همشان یو شمېر نور هیوادونه هم شته په نړۍ کې چې دوی لیواله نه دي چې په افغانستان کې سوله امنیت رامنځته شي، او د سولې رامنځته کېدل د پاره په هیواد کې دوی یو شمېر غوښتنې لري چې هغه غوښتنې زموږ د هیواد د ملي ګټو سره په ټکر کې دي.
د خوست یو تن قومي مشر حکم خان منګل وایي چې د ولسمشر غني غوښتنې د ولس هیلې دي، خو شرط دا دی چې دا هیلې او حالې ځلې نتیجه ورکړي.
د افغانستان ټوله ګټه په سوله کې دو، کدی مشر دو، کدی کونډې دو، کدی سپینګیری دو، کدی حکومت په سطحه دو، خو موږ د افغانستان د ولسمشر سره چې کومې خبرې کړي دي ښې معقولې خبرې کړي دي، خو خدای دې وکړي چې وشي.
په خوست کې د همکارۍ شوراغړی شاهجهان عزیزي وایي چې ډېر کله په دا ډول څرګندونو افغانان تیرایستل کیږي، نو په دې لحاظ باید افغان حکومت دا پروسه ډېره په دقت او فکر پر مخ بوزي.
بیا هم په میږ په داسې لار روان نه کړو چې بیا په خپلمنځي جنګي نه وي او افغانان بیا سره قتلو. دا مورد باید دولت ښه دقیق وي.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار هم مشال راډیو ته ویلي چې د سولې د خبرو د ځای په اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د مذاکراتو لپاره احتمالاً د چین، پاکستان او قطر هیوادونو نمونه یاد کړل، خو خیو بلله که دا مذاکرات په خپل افغانستان کې وشي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشرګردی مکمل ختم
است. افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیره هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایي په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د پاکستاني ډان ورسپانې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مری خارګوټي کې د شو خبرو تور پاړې و لیکنه خبره کړې ده. لیکنه وایي د مری خارګوټي خبرې څه وړوکې پرمختګ نه دی، بلکې له دې سره په افغانستان کې د بیا پخلاینې عمل په رسمي توګه پیل شو چې د طالبانو مشر ملا عمر یې هم په دې وروستیو کې پخلی وکړ. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
د ډان ورسپانې د مقالې لیکوال معید یوسف په واشنگټن کې میشت بهرنیو چارو کارپوه دی. دی وایي په مری شارګوټي کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سو خبرو اترو د هغو څیړونکو اندازې غلطې ثابتې کړې چې ویل یې د ولسمشر اشرف غني له پاکستان سره د بیا پخلاینې تګلاره نور د مرګ ساه اخلي. د لیکوال په وینا دا خبره شایي د نه منلو ده چې ګواکې د اشرف غني په غوښتنه به پاکستان له طالبان سره د خبرو اترو زمینه برابره کړي، خو د ده په خبره اسلام آباد داسې وکړل. لیکوال زیاتوي له دې ګامه دا خبره جوتېږي چې پاکستاني اسټبلشمنټ فکر کوي چې په افغانستان کې اشرف غني هغه کس دی چې ښه ملګری کېدلای شي، او بل دا ویره هم د چرته په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل سي نو د هغه اثر به پر پاکستان هم پریوزي. موید یوسف زیاتوي چې د مری خبرو اترو تر ډیره حد د پاکستان پاړه د خلکو په زینونو کې موجوده معما حل کړه او واضح حسوات چې تر پر دې شاته ډیر څروان دي چې په اړه موږ ډیر لږ معلومات لرو. لیکوا زیاتوي چې د افغان طالبان پر ضد د سختو ګامونو په اړه د پاکستانی پالیسي جوړونکو تګلاره اړینه نه و، بلکې دوی دا فکر کولای چې د راضي کولو پالیسي کار وکړي. د په خبره د مری خبرې اترې څه وړه خبره نه ده، بلکې دا د بیا پخلاینې د عمل یو رسمي پایل دی چې ملا عمر هم په ښکاره تصدیق وکړ.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د غرمې 12:30 بجې شوې. د بوریوال کاکړنا لند خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا کوالی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې راغلو سیلابونو په زرګونه کسان اغیزمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د پشکال د بارانونو د لړۍ نن اوم ورځ ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د سې شنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې خبر اعلان ته وویل چې یوازې د صوبې په چترال ضلع کې 3,00,000 خلک اغیزمن شوي دي. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرمړتي پوسټه د هوایي برید له عمله خوشنۍ څرګنده کړې ده. امریکایي ځواکونو د سیشنبې په ورځ نه وخت د سی ډی پی شي پاړه په خبرکړې خبر پاڼه کې ویلي دوی په دې ډیر خوشنۍ دي چې د افغانستان د ملي اردو عسكر ووژل شو. د افغانستان په جلال آباد کې 14 یو تن وژلې او بلې ټپي کړې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول احمد زی عبدالزی ویل د پېښه بیګا سوې ده چې د دې پېښې پرانه ده منلې. د سره صلیب نړیواله اداره به نن د افغانستان د ننګرهار ولایت په هغو کورنیو کې مرستې وویچي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله بې کوره سوې دي. دا کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمېر سیمو د غنیخیلو ولسوالۍ په شاوخوا کې اوس پرتې دي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانی غوړو غشتنه کړې ده چې له ایران سره د ایټمی اتړون ملاتړ وکړي. ولسمشر باراک اوباما د سرګندونې د سې شنبې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانی چارواکو ته په وینا کې کړې ده. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي له نړیوالو سره ایټمی تړون د برابرۍ پر بنیاد سوی دی. جواد ظریف د سرګندونې د سې شنبې په ورځ د ایران پارلماني غړو ته په وینا کې کړې ده.
خبرونه ولندیز مول بوریوال کاکړه واورې د اوس اوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپلې خبريالي رابی اکرم خان اور
مشرک رسپانه خپل د ریکی لیکي چترال کې توفاني بارانونو او د سیلاب تباکاریان له وجې تر اوسه پورې 300 کلی متاثر شوی دي. د پاکستان پوز او ځلې انتظامی لړخه امدادي هلې ځلې روان دي، خو چې څومره کوشش هم وکړي شي د دې امدادي هلو ځلو نیمګړي پاتې کېدل فطري امر دي. ادارې لیکي چترال کې هنګامي حالاتو باندې قابو موندلو لپاره نه خو کارآمد ماشين رښته او نه ځلې انتظامی سره سبل متبادل انتظام. په داسې حالاتو کې په اصلي توګه د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې قومي ادارې لپاره د خپل پوره تیاری ادارې مخکلي کې چې صوبایي حکومت لپاره په ماهرینو مشتمل یو ډله چترال ته لیګل پکار وي چې هلته د حالاتو جاج واخلي او د خپل سفارشاتو پر وړاندې کې یو حکمت عملی جوړ کړي. ادارې وایي چترال کې دا وخت چې کم صورتحال دی نو ضرورت دی خبرې دی چې کومه تباہی وشو چې په فوري توګه امدادي اقداماتو کې تیزوالی راوستي شي او د نقصاناتو یو رپورټ دی جوړ کړي شي. ادارې اخیری کلی کې تر اوسه پورې چې څومره امدادي سامان چترال ته لیګل شوی دی هغه ناکافي دی. صوبایي حکومت د سر نور امداد هم شروع کړي او تفصیلي جایزه نپسته د نقصاناتو ازالې لپاره معقول رقم ورکړې شي. ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کې په کراچۍ کې د اختر په ورځو کې کچرته په مختلفو پیښو کې 14 کسان وژل شوی دي. نو هلته خبره دا مخې ته راغلې ده چې د سفوره د پیښې تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دي او د دې پیښې ککر ټول غټ وسلوال نیول شوی دي. ادارې لیکي په تیرو ورځو کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې هم سیوا شوی دي او د اختر په موقع په کراچۍ کې د 8 اربو روپو خریداري هم شوی ده. ادارې مخکې لیکي دا خبره دې اړخ ته اشاره کوي چې کراچۍ کې نسل صرف امن بحالی گی بلکہ کاروباری حلی سلی ہم شروع شوی دی اداری پوینا اس ضرورت دا دے چدا حلی سلی پسے ساتل دی او دا اختر نفس ہم دا امن و امان صورتحال قابو کی دا ساتل ذمہ واری دا قانون نافذ کون کے ادارو دا اداری اخر کیلی کی کدا کراچی حالات نور ہم خکی گی نو کاروباری حلی سلی بنور ہم سیاتی گی او سیاسی گندون لا دا کراچی امن لپارا پیو سے کار کول پکار دی سیاسی اختلافات پخپل سے خود ٹول ایجنڈا دا کراچی امن پکار دا
دیسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
اردن کو پنڑیوالو مطبوعاتو کې مو د دوه ورسپانو لیکنې راغستې دي نېشنل انټرست د افغان حکومت ته وسلوارو طالبانو ترمنځ د خبرو تر پاړه لیکنه کړې ده د لیکنې په یو برخه کې راغلی چې آیا دا خبرې ترې با په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي یو کنه وال سټریټ ژورنال ورسپانې بیا په یوه مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر شوي تړون بحث کړی دی ورسپانه لیکي د دې تړون هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې د ایټومي وسلو ترلاسه کولو سیالي ودروي بریوال کاکړ د دې مقالو لنډیز اوروي
نیشنل انټرست د لیکنې په پایل کې کاږي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو واستازو تیرونه د پاکستان په مری شارګوټي کې په لومړي ځل مخامخ خبري وکړي ورسپانه لیکي د افغان طالبانو د مشر ملا عمر لملاتړ داسې ښکاري چې دې خبرو اترو په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته هیله پیدا کړې ده د نېشنل انټرست په لیکنه داسې ښکاري چې ټول افغان طالبانو د سولې د ټینګښت لپاره د یو هڅې پریکړه کړې ده او لامل یې شایي دا وي چې د پاکستان پوځ اشاره ورکړې وي ورسپانه لیکي افغان طالبان په افغانستان کې په جګړه بوخت دي خو پاکستانی پوځ د پېښور او کوټ شورا او حقانی شبکې غړي دې ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي افغان چارواکي وایي چې دې خبرو اترو ته د طالبانو د مرستیال مشر ملا اختر محمد منصور او قطر دفتر ملاتړ ترلاسه دی خو ځینې ریپورټونه بیا وایي چې د عبدالقیوم ذاکر غوندي قمندانان د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو اترو مخالف دي ورسپانه لیکي پاکستان شای لدی کبله طالبانو ته ویلی وی چې په خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دې ډلې یا خود ویشل کېدو او یا هم د پاکستان ضد تګلارې خپلولو ویرو د نېشنل انټرست په وینا خو بیا هم په مری شارګوټي کې سوي خبرې اترې د پاکستان او په ځانګړې توګه پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د روغې جوړې په اړه یو ښه ګام دی بل پلو امریکایي ورسپانې وال سټریټ ژورنال په یو مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د ایټمي پروګرام په اړه پر سوي تړون بحث کړی دی وال سټریټ ژورنال لیکي د دې تړون هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو ترلاسه کولو سیالي مخه ونیسي ورسپانې لیکي په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو د سیالۍ مخه نیول کیږي او بل پلو عربي هیوادونو ته وسلې ورکول کیږي ورسپانې لیکي له ایران سره د لاس لیک سوي تړون بل هدف دا هم دی چې پر ایران د ایټمي وسلو جوړولو لارې وتړل سي د ورسپانې په لیکنه په عین حال کې ایران د بندیزونو لرې کېدو له کبله $150 اربه ترلاسه کوي د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس ورسپانې ته ویلي چې دا پیسې به د ایراني ولس پر ژوند او د دې هیواد پر اقتصاد ولګول سي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د امریکا بهرنی چارو وزیر وایي کی ایران اټومي تړون عملی کړي نو خای پراتلونکو شپږو میاشتو کې ور باندې د لګیدلو بندیزونو لری کولو بهیر پیل شي دا خبره جان کیری له امریکا غږ ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه د وویل اول باید د امریکا کانګرس هم دا تړون منزور کړي چې د عملی کېدو بهیر یې پیل شي د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د روانې میاشتې پر څوارلسمه نیټه اټومي تړون لاسلیک شو چې په نتیجه کې تهران اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به ورباندې اقتصادي بندیزونه نرمول کیږي د مرکې مهمې برخې په امیر ساحل ژباړلې دي
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ک ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره شوی اټومي تړون عملی کړي نو ښایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې ورباندې د غرب لګیدلو بندیزونو لرې کولو عمل پیل شي. له امریکا غږ راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال نوموړي وویل خو په دې برخه کې ایران ته ځینې کارونه کول پکار دي. دا وایي ځینې کارونه دي چې ایران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته کول پکار دي او هغه موضوعات باید حل کړل شي. نو چې ټول ستونزې هوارې شي نو بیا به په بندیزونو کې نرمي کیږي. نو ښایي په دې کې شاوخوا شپږ میاشتې وخت ولګي. اصلا دا ګرانه ده چې کره وخت وټاکل شي ځکه چې دا په دې منحصره ده چې څه کیږي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې د ایران اټومي تړون پر قرارداد د رایې اچونې په اړه جان کیری وویل د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په تړون د باور ښکارندوی وکړه. دی وایي د دې رایې اچونې معنا دا ده چې خلک هیله من دي چې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې تحول یا بدلون را روان دی. د امنیت په شورا کې هیوادونو د تړون په حق کې رایه ورکړه. هغوی په ویانا کې د ایران او نړۍ شپږو هیوادونو ترمنځ د سلانامې په ملاتړ رایه ورکړه او زه فکر کوم چې دا پر هغه تړون د باور ښکارندوی کوي او دا د ایران او ګرد نړۍ د راتلونکو په اړه د امید یا هیلې څرګندونه کوي.
for the future for Iran for the rest of the world
جان کیری ویل د امریکا کانګرس دوه میاشتې وخت لري چې له ایران سره د شوی تړون په اړه رائے ورکړي او که کانګرس دا تصویب یا منزور کړ نو بیا به د دې عملی کېدل پیل شي. د په وینا همدا وجه ده چې د سپتمبر میاشت به ډیره مهمه وي. کیری ویل په بشپړ توګه د تړون له عملی کېدو سره به د ایرانی ولس د ژوند معیار لوړ شي.
I think that if the deal goes through and is fully implemented
دوی وایي ک تړون په بشپړ توګه عملی شي نو د ایران ولس به د ژوند ښه معیار او د هغو بندیزونو د لری کېدو شاهد شي چې د کاروبار سوداګرۍ پانګونې او نورو داسې شیانو مخه یې نیولې. نو که تړون په بشپړ توګه عملي شي نو ډېر ښه کارونه به وشي. کیری ویل دوی په خبرو کې یوازې اټومي موضوعاتو ته توجه ورکړه. د ده په وینا د نړۍ ځواکمنو هیوادونو که پر نورو موضوعاتو خبرې کړې وای نو ښایي تر لسو کلونو خبرې روانې وای. کیری په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع ته په اشاره زیاته کړه چې امریکا به یقینا هیڅ کله په ډیموکراسۍ او د خلکو حقونو او بشري حقونو باور پرې نږدي او تل به د دې لپاره درېږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو. روسیې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په ختیځ اوکراین کې د یو مسافر وړونکو الوتکې د غورځېدلو پیښې پلټنو کې خپل کردار ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د هالینډ په ګډون څلور هیوادونه د دې الوتکې د راغورځېدو د پیښې په اړه پلټنې کوي. په دې الوتکه کې لسګونه کسان وژل شوي وو. ملیحا میرزاده د دې لیکنې تفصیل اوروي.
روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ یوکرین کې د مسافرو الوتکې د راپریوتلو د پیښې په تحقیق کې خپل لا ګړندی رول ولوبوي. د جولای په شلمه نیټه په ملګرو ملتونو کې په وړاندې شو تجویزونو کې روس نه یوازې د غرب لخوا د پیښې ذمهوارو خلاف د کاروایی لپاره د ملګرو ملتونو د یو عدالت د جوړېدلو د غوښتنې نه انکار وکړ، بلکې د پیښې د پلټنې په روان طریقه کار هم پوښتنې راپورته کړې دي. دا وخت هالنډ او نور څلور هیوادونه د ایم ایچ اوولس تیارې د راغورځېدلو د پیښې تحقیق کوي چې پکې سپاره ټول دوه اته نوی مسافر وژل شویو. د روس لخوا دا ګام تر هغې وروسته مخې ته راځي چې د پلټونکو د رپورټ ځینې برسېره شوې برخې ښایي چې په ختیځ یوکرین کې د جهاز د راپریوتلو د پیښې مبینه ذمهوار روس پلوه بیلتون پال دي. روس او بیلتون پال له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې الوتکه یوکرینی جنګي جهاز راغورځولې وه. د جولای پر شلمه نیټه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې پر روسي وړاندیزونو بحث وشو. روس د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون نه غوښتنه کوي چې کونسل ته دې په دوه هفتو کې دننه یو رپورټ وړاندې کړي چې پکې د پیښې د پلټنو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د لا زیات رول لوبولو لپاره لارې ټاکل شوې وي. روس الوتکې د پیښې ذمهوار د محاکمه کولو ترڅنګ د پیښې د پلټنو لپاره د ملګرو ملتونو د یو خاص استازي د مقرر کولو غوښتنه هم کوي. د روس لخوا په وړاندې شوو تجویزونو کې د پیښې اصلي وجوهات معلومول د ذمهوارو خلاف کاروایی لپاره ډیر مهم ګرځول شوی دي. د تجویزونو مسوده وایي چې د نړیوال ملکی هوایي چلند اداره په پلټنو کې زیات ښه کردار ادا کولی شي. په مسوده کې اندېښنه ښودل شوې ده چې د هالینډ لخوا د پیښې پلټنې د ځنډ ښکار شوې دي او په طریقې کار کې هم شفافیت نشته چې په نتیجه منفي اثرات پریوتی شي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالی چرکین د بندو دروازو تر شا د مسودې د لیدلو وروسته ویل چې په دې اړه ښه خبرې وشوې او زیاتې کړه چې په دې به بحث ته دوام ورکوي چې آیا سلامتی کونسل په دې ټوله معامله کې ګټور رول لوبول جاری ساتلی شي که څنګه.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د رپورت مهمه برخه مول زمونږ د همکارې ملیحه امیرزاده نو اورید.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډ چپو 2013، 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د افغانستان د فاریاب ولایت د ولایتي شورا چارواکي وایي خای په یو نه کې د نننه په دغه ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي. د دوی په وینا که څه هم تر دې وړاندې هلته ځینې هدفي عملیات شوي او امنیت یې تر یوه حده ښه کړی هم دی، خو بیا هم داسې عملیات په کار دي چې هلته وسلوال له منځه یوسي او د هغوی لپاره د ناشونې کې چې په دې ولایت کې چې په دغه ولایت کې مرکزونه جوړ کړي. رحمت الله افغان پر دغه موضوع له کابله رپورټ راکوي.
دا سی تمه کې د شی په فاریاب ولایت کې به د پراخو پوځي عملیاتو په پیل سره په دې ولایت کې هغه غواخونه چې وسلوالو مخالفانو یاد ولایت ته متوجي کړي لري او د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې به خوالې راشي، خو تر اوسه یاد عملیات نه دی پیل شوی. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس دې مسلې ته په اشاره وویل چې ممکن دا عملیات په راتلونکو اونۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په ورتګ سره پیل شي. سید عبدالباقی هاشمی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه د وسلوالو مخالفانو د لمنځوړلو لپاره څو محدود عملیات ترسره شوي او په دې سره د فاریاب په امنیتي وضعیت کې تر یو حده ښه والی هم راغلی.
از نظر ما نامدن جنرال سید دوستم است.
زما له نظر د جنرال دوستم نه راتګ دی. غوس محل په جوزجان کې دی. نن او سبا کې فاریاب ته راځي. ولسی پاتون کوم کې چمتو دي. امنیتي چارواکي ټول منتظر دي څو هغه راسي. ورسره به د فاریاب ولایت په ټولو سیمو کې پراخ تصفیوي عملیات پیل شي.
خغلی هاشمی زیاته کړ چې د دې ولایت د المار، قیصار او پښتونکوټ ولسوالیو ځینې ستراتیژیکي سیمې اوس هم د وسلوالو مخالفانو په واکې دي. په دې وروستیو څو میاشتو کې له بدخشان، کندوز او سرپل وروسته فاریاب هغه ولایت دی چې وسلوالو مخالفانو پکې په حکومتي تاسیساتو خپلې حملې زیاتې کړې چې له دې سره وسلوالو مخالفانو د دې ولایت ځینې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې. دا په داسې حال کې ده چې په فاریاب کې له جګړو وړاندې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي یاد ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې خلکو ته ډاډ ورکړی و چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت ښه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي تر اوسه په دې ولایت کې یو شمېر واړه عملیات ترسره شوي او حکومت به اجازه ورنکړي چې وسلوال مخالفان په دې ولایت کې مرکزونه جوړ کړي.
هغه څه چې ورته اړتیا وه په تېرو دوو اونۍ کې هغه عملیات ترسره شول. هغه هدف چې د فاریاب د خلکو په غوښتنه ټاکل شوی و، معنا ده چې په فاریاب کې باید دښمن له منځه ولاړ سي. فاریاب باید په داسې ځای بدل نه سي چې هلته دښمن تګ راتګ وکړي او یا د اوسېدو مرکزونه ولري.
د امنیتي چارو کارپوهان وایي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په شمالي ولایتونو کې ښه نفوذ لري او د مخالفانو په له منځه وړلو کې ښه رول لوبولی سي. د دوی په باور د ملي وحدت حکومت لوړ پوړي چارواکي باید د افغانستان په ناامنو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد ګډ او جامع پروګرامونه جوړ څو د هیواد امنیت له دې ناوړه وضعیت څخه ښې خواته حرکت وکړي.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه مې بچه خو به چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخه م لاړه، لوپټه م لاړه، چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترته دا چتر څه بنایې.
مشال رادیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
د خیبر جنسای د لری پرتی سیمه تیرا میدان خلک وای وسلوالو طالبانو د دوی کورونه سوځولی وو چې د دوی په خبره تر اوسه هم لانه دي جوړکل شوی. د سیمه تستانه شوی کسان وای حکومت هغه پیسې ندی ورکړي د کوم چې یو سره جمعنه کړي وو. دوی زیاتوي ژوند ډیر سخت دی او حکومت دی د دوی کورونه ور جوړ کی. د مشال لړیو خبريال فرهاد شینواری په دیړه رپورټ راکوي.
د خیبر جنسې د تیرا میدان خلک وای چې په 2013 کال کې د دوی ټوله کورنۍ خپل سیمې ته ستنې شوې دي، خو تر اوسه یې وران شوې کورونه نه دي جوړ شوې او نه هم ورته د حکومت لخوا اعلان کړای شوې معاوضه ملاو شوې ده. په دې حکله د تیرا میدان یو تن میر امان اپریدی مشال ریډیو ته وایي،
بس واپس انجه شوی او بس مشکلات خدا دی چې کلی خلکو ټول ویرون دي، اسمونونه ته تلې شای مسره نشته، چا کومه ودی کړی 15000 پکچ نو پاکه دا سلوګو خلکو را ملو جو تارو نه ملو و غن الوا څلور 15000 کلی ویرون کلی خبره شو عايش لاندې نه ملو د کورونو د بده پوره چې کومه ودی حکومت کړی چې هغه اکامم دي زګه چې څلور لګه هوا کوټم نه جوړیږي نو دا خو بس طلبو نو لنو په لوکا باندې نه وته او بس خلته هوته لو چې بیا واپس ورلل کنه نور می بیا لو کاسو پکړل او شی ورال کلی ملي په بس ورونو جوتر داسې دای چې ملک واسه خپل ملک خو دا کوټه لو سره ډیر ګډ وړل درشي نو کوټه بس داسې چې دیولونه شل ودلی او شکنډری ولوري او بس داسې ورونه وی جوړه پرته
او د تیرا میدان یو مشر کپتان پر دی وای چې په تیرا میدان کې زیاتره کورونه د لرګینه جوړ وو او هغه ټول سو زول شوی او اوس پکې خلک ډیر په مشکله گزاره کوي
ولته چې کوم کورونه دي زیاته تر داسي چې هغه خود لرګي په دې چتونه سوزول شوې دي وسی په دیولو د پوسه ځون لا ترپل اچول دي توغه ترپل لوند چې کوم دی هغه خپل ګجرون کوي هوا چې په بندرو شي هغه کړکو کې په سورو کې هغه ترپل ته یوسي غریبوند شپې بیا په ځون باندې وتاړي نو تیرو خل چې کوم دی هغه خو ته هي مشکلات سره مخ دي تیرو خل کو سره چې کوم 25000 روپیه په 2013 کې ودا شوې او غلط وسه پیرانه دي ملو شوې دا شته څلور لک څلور نیم لک روپیه د موږ ساده ودی شوی چې دا به تاسو لا کورونو لا در کول شي چې د ستی په باندې هغه یو کوټه د جوړې کوچا بچین پامن کوي هغه څالور لکه چې کوم دی نه دی تیرو خلکو ډیفیوزر لا ملو شوی و نه دی کجورې خلکو لا ملو شوی تقریبا چې 2013 کې تیرو خلکو په شوی دي نو هغه خلبه آبادی په څه جوړې کیو
د تیرا میدان خلکو د کورونو د بیا جوړول ماویزې په حق له مشکله په قبایلی سیمو کې د قدرتۍ فتونو سره د مبارزې ادارې اف ڈی می ډایریکټر اپریشنز فرمان علی خلجی سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې په دې لړ کې مونږ په تیرا میدان کې سروے کړی دا او وفاقي حکومت او نړیوالو امدادي ادارو ته مو د دې تفصیلات ورلیږلې دي او چې کله منظوري راشي نو دغه مرستې به ورته میلاو شي. یاد دی چې په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو په تیرا میدان قبضه کړې وه او دلته یې په سلګونه کورونه سوځولي وو او ځینې یې ړنګ کړي وو، خو بیا د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړای شوه او دلته حکومتي واکمني بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی امو سالاره زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کو مو وی او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس مونږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوریدونکو د ممند جنسای د ساپو تحصیل هغه روغتون چې اته کاله وړاندې وسلوالو وران کړی و لا هم بیرته نه دی جوړ کړل شوی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي دوی مجبور دي چې خپل ناروغان باجوړ او یا هم د پېښور لویو روغتونونو ته یوسي چې په خبره یې دغه کار ورته ډیر ستونزمن تمامیږي. د مشال لړیو خبریال شانواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي.
د باوتی په سیمه کې د سلويخ کټون روغتون چې کوم محل ودان کړی شو نو حکومت ورته لا هم ډاکټران او نور عمله نه ورا لېږلي چې طالب وسلوال وړنګاو. د دغه روغتون د ړنګېدو سره اولس ته ډېر مشکلات پېښ شوي او دا ځکه چې په نږدې سیمه کې ورسره کوم بل روغتون نشته دی. د باوتی سیمې یو اوسیدونکی مشر وای
ما شیر علی ساتینل نه اوس منګه ته چې مریض پیخ شي یا خو باجاور خرڅو په باجاور خار کې د سہولت نشته دی. نو کم از کم موږ ته چې مریض پیخ شي په ډیره مشکله باندې موږ په خبر تا فل مریض رسو او په خبر تم مسله دا ده چې دلته روډ موږ ته خراب شوه دی چې ګنټي د 2 ګنټو لار موږ ته 6 ګنټو تر رسیدلی.
او عمران نو یو بل تنوای چې په سیمه کې کله هم څوک مریض شي نو د محمد ایجنسی د روغتونونو په ځای د باجاور روغتون ته وړي
پسوتا ته د دې حکومتي توجه نشته
حال مونږ ته نه تکلیف دی کوټه مریض راشي باجاور غټ هسپتال نه دی اړتیا رسته باجاور ایجنسی کې بل ته بل دی غلاهې هغه موږ نه لږ دی روډ دومره خراب دی کنه چې دوه ګڼټو کې خو مریض اول رسول نه شي دوه ګڼټې پاوه تیریږي نو کوم تکلیف هغه ته نورم زیات شوی یا د منځه وړی
فضل ودود صاحب چې د دغه سیمې یو تعلیم یافته ځوان دی وایي چې بوته سیمه د صافو تحصیل یو ډېر آباده سیمه ده خو د حکومت لخوا ورسره د روغتونونو په لړ کې هېڅ رقم مرستې نه دي شوي
هغه هسپتال همدغه رنګ رنګ پروت دی او ټوله آبادي چې کوم ده هغه دې ته ارزو لري چې دا هسپتال دوباره سا شي موږ د حکومت نه چې کوم دی دغه چارواکو نه توقع کوو دا مطالبه کوو چې یاره دې هسپتال باندې دې دوباره کار شروع شي او د دې ځایي خلکو چې کوم ستونزې دي د علاج په باره کې چې کوم دی دا حل شي
او کوم محل مې چې د صحت د محکمې د چارواکو سره خبرې وکړو نو هغه وویل چې د دغه روغتون په شمول د نور داسې ړنګو او یا د کم سہولتونو والا روغتونونو په اړه هغوی خپلو مشرانو چارواکو ته ویناګانې کړي یاد دې وي چې په محمود ایجنسۍ کې ټول 15 روغتونونه دي چې پکې 14 وسلوالو ړنګولي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسۍ
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سبجو
حجرا په یونی ما بجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه په درینی مو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
نمشال ریډیو دا اوریدونکو د محمد نجن سید غرنې پلانغار او شاوخوا سیمو خلک خوختي چې په سیمه کې د وړو باراني بندونو جوړېدو لوجي دوی د خپل ځمکو نه اوسخه حاصلات ترلاسه کول شي د سیمې اوسیدونکو وايي په کویانو یا ساګانو کې هم د اوبو سطح لوړه شوې ده نمشال ریډیو خبريال شانواز ترکزه رپورت راکوي
په محمد ایجنسی کې درې کلونه وړاندې جوړ شوی په سلور وړو باراني بندونو لږو زیات 1500 جریبو نه زیات ځمکه خړوبول شي د ځمکې للمې چې وړاندې د ونو بوټو او د فصلونو د کرلو جوګانه وي دا بندونه په پړانغار بنگلو میچنه غلنه او اقربډا کې جوړ شوی چې ولسی وای نه یوازې د کروندې ګټه وشو بلکې د کویان او به هم وس نه وچیږي الماس خان د پړانغار وسیدونکو دی او وای
دې تقریبا 300 جری بزمکه وکیږي او باغی کې راځي ترکی بابو رنگ کیرلا او بارمشاړه وو دا بیا خي شالې د خلک بارانونو ته صرف 900 بارانونو بکیدل او یا بکیدل یا بنه کیدل
د بنگلو کلی می چنای بارانی بن هم لږ زیات 200 جری بزمکه خړوب کړي د بارانی بن کې د مایانو د محکمې لخوا مایان هم اچولې شوې دي زبرامان مومند د کلی وسیدون کې دی او وای
په 250 جری بزمکه بدی کور کړي او خلکو مخکړه دا لکه چې کومې وې دا وشاړې شو ډېرې پرتې په دغه باندې چا څه کول او خلک په ټماټر کری مرچ کیپی کری او جوار پی کری نو کافی خبره چې دا سړي چې خلک په روزګار شول ترکی وسوا
او د محمود جنسی لټولو زیاته خوشکا چې او بند لري غلنه سیمه ده په هغه ځای کې د بارني بند څومره ګټه ورکوي واجد حلیم زه وای
کوم ځمکې هغه ته ډېر फायदा وشو چې هغه د بو ورکول شي بل چې کوم نه دلته د بو ډېر کمې و نو کوم کویان چې دغه د بو ساته هم او چا د شوي دا او دین هغه خبره دار چې بل یو سیل زه هم د خل وردی ال ته کوم د روجا و یاد چې عام موسم وی ګرمي موسم وی لام بین پکې انور د یو سیل زه هم دی
نو د دې بندونو لوجه په کروند کې ځای ولسته ډېر ګټه شوي دا خود دې بندونو رلاندې ځمکې به نور هم هوارول شي او یا نه د زراعت د محکمې اګریکلچر افسر محمد جنسی شفیع الله خان وویل
چې د 1500 پر جریب ازمکه خو نه زیاته ان شاء الله چې خړوبېږي بل حکومت دا یو پروګرام جوړ کړی دی چې د دې ډیم د لاندې کم کما ډیر یاده موږ خپل کتل لاندې او راکړم دا مې چې نه لا خاکی په پراغار کې مو د دې مو بوتا او مزید ان شاء الله نور پروګرام هم شته دي نو په هغه باندې پیدا ور کړی راځي اضافه شوی دا
او یاد دی چې په پراغار کې د موټو شا برنې بن هم تیار شوی دی خلای هم زمکو ته نهري نظام نه دی جوړ شوی ولی مونډا چې د کروندونو علاوه د بجلی تولیدولو لپاره هم جوړول شي هم تر د کال 2020 پورې د جوړیدو په منسوبي کار روان دي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان د انګریزي ژبې رسپانا ایکسپریس ټریبیون لیکي اروپایي ټولنې پاکستان ته خبرداري ورکړې ده چې د هند په څیر پر دغه هیواد هم د میوو او سبزیانو نورو هیوادونو ته د لیږلو په برخه کې بندیزونه لګیدل شي. له پاکستانه نورو هیوادونو ته د امونو وړونکي شرکتونه وایي که حکومت دې مسلې ته پام ونه کړي نو د هیواد تجارت ته ښایي زیان ورسیږي. د مقالې تفصیل له انیسی اجمل اورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانا لیکي تیر کال اروپایي ټولنې د هند پر ځینو میوو سبزیانو بهر هیوادونو ته له دې وجې پوړلو بندیز لګوه چې په دغه خوراکي موادو کې یو قسمه ماشی او مچان موجود وو. اروپایي ټولنې پاکستان ته هم داسې قسمه خبرداري ورکړې ده. مقالې بیا د پاکستان لخوا اروپایي هیوادونو ته د امونو د برامداتو یا وړلو په اړه لیکلي دي. پاکستان د 2014 کال په ګرمیانو کې 1,02,000 ټنه امونه بهر هیوادونو ته لیږلي دي او د تیر کال په ګرمیانو کې بیا 1,09,000 امونه لیږلي دي. د امونو په ټول برامدادو کې شاوخوا 15% برخه د اروپایي بازار وي چې د مقالې په خبره دا برخه د منافع له لحاظه زیاته ده. په پاکستان کې د امونو برامداد کوونکي کسانو کې اندېښنې زیاتېږي چې د حکومت لخوا ار یوه لاپروایي یوه لویه ستونزه جوړول شي. مقاله لیکي که په پاکستان هم د هند په څیر د میوو او سبزیانو په برخه کې بندیز ولګول شو نو هر کال ورته په میلیونونه ډالره تاوان رسیدلی شي او بیا به د هیواد د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره تر ډیره وخته پورې انتظار باسي. مقاله لیکي د اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو وروستو اروپا ته د پاکستان لخوا د نورو سامانونو برامدادو ته هم زیان رسیدلی شي. اروپا په تجارتي توګه د پاکستان لپاره یو لتر ټولو لویو مارکیټونو کې راځي. مقاله د دې مسئلې د هوارولو په اړه لیکي چې د سرمایه کاري چارواکي او حکومتي ادارې د دې ذمہوار دي چې نور هیوادونو ته د وړونکو سامان د معیار جانچ پړتال وکړي ځکه چې د حالات تر هغې نشي سمېدلې تر څو چې د فارمونو په کچه سرمایه کاري نوي شوي. تیر کال د بوټو د تحفظ ادارې اروپا ته د وړونکو سامان لپاره د ګرمو اوبو په ذریعه د جراثیمو ختمولو کار لازم ګرځولی وو. د ګرمو اوبو په ذریعه به د میوو ماشی او مچانو خطره تر حده ختم شي خو د ادارې تر مخه دا د ماشو مچانو په پوره توګه د ختمېدو ضمانت نشي ورکولی. برامداد کوونکي وایي چې د پنجاب او سند حکومتونه د فارمونو په کچه د دې مسالې د هوارولو لپاره ډیر کم کار کوي. د مقالې په خبره په پاکستان کې د سند او پنجاب صوبو څخه تر ټولو زیات نورو هیوادونو ته